سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لاس بچی سوی د مشال ریډو په یو بلګړی کې مزا عبد الحی کا کار هرکله کوم د دې ګړی اول نیمای رپورټونه ته ځانګړی سوی په دونه دوه نیمای کې ترته د مشال مرکا ورو چنن لا خبريال عبد الله جان سره سوی دا په رپورټونه کې د سر رپورټ د کور به حالات او بیا ور پسې په گوادر کې د بلوچستان د یوې لوی جلسې حال او د رنګ د حکومت او د پی ټی ترمنز په تعلقاتو او په خبر پښتونخوا کې د ملاوټ څخه ډکی په یو پاړم رپورټ لرو. خپل له خبرو ترټکی په کورم کې د شیا او سنی مشرانو پر وړاندې د سلا کېدو سربېره بیګا په تازم شت کې او نور کسان وژل شوي دي. امریکا لبنان میشت حزب الله ډله د اسرایلو تر ولکې لاندې په ګولان غرونو کې د فوټبال په میدان د راکټ برید ذمواره بللې ده. ټاکل شوی د پیرس په اولمپیک لوبې کې نن افغان جوډوکار سمین فیضزاده له خپل آسټریایي سیال سره مقابله وکړي. او سم د خبرونو تفصیل په کورم کې د شیا او سنی مشرانو پر وړاندې د سلا کېدو سربېره هم بیګا په تازه شت کې او نور کسان وژل شوي دي. د بړ چنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشالې ډول چې دوی ته بیګا او نور مړي اور وړل شوي دي.
سات کسان ایکسپایر شوی دی، دو کسان رو ٹریٹمنٹ چکم دے گا بالکل روان دے، حالات چکم دی مگا پشان تک ٹینس تھی، نورا مونتا دا سی لگی چھے کیجوالٹی بری سیف کی گی، بار حال مون چکم عملہ دا غٹولا تیورا دا.
لدی تازه وژنو سره په کورم کې د جولای لڅلوشته مزخه په پیل سوي جګړه کې د وژل سو کسانو شمیر دو څلوشته رسیدلې او تو یو څل شپې تو زیات ټپندې. تاسو مرګ یو بل تر هغه وروسته سوي چې پرون شیا او سنی مشران پر اوربند سلاسل قسم په بشارو کې جګړه درېدلې. خو بیګا په بالش خېلو خار کلی صدا سنگینا کلمان خمچو او بوغکی کې نشته دوام وکړ. د خبر پرستون خاص وبا حکومت د کورمی ضلع انتظامی او پولیسو د روانو نشته د اوربند موافقه پړه رسمن څنګه دی ویلي. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د کورمی په بوشهره کې نشته د جولای پر څلوشت تمه د مدګی کلی او ملي خېلو د اوسیدونکو ترمنځ د مځکې لانجې پر سر پات شو چې بیا د بالش خېلو خوار کلی سدې سنگینی غوزګړی کونجلزوی سپینی شګي او پیوار تر سیمو وغځېدله. د بلوچستانو یووالی کمیټي په بلوچستان کې د ورک کسانو د مندلو د خپل حکومت لپاره په گوادر کې ترلسې غونډې وروسته پر لټ پیل کړی دی. پرون د گوادر او نورو بلوچ میشتو سیمو زرګونه کسان چې په کې غني شزي هم به له لوی جلسه وکړه چې ورته د بلوچستانو یووالی کمیټي مشرانو ویناوي کې وکړي. د کمیټي مشر مهرنګ بلوچي په خپل وینا کې وویل چې د حکومتي خندونو سربېره ګڼ شمېر خلکو په غونډه کې ګډون وکړ. حکومت د بلوچستان له نورو سیمو څخه گوادر ته تلونکي زیاتره لارې تړلې او جلسې ته د تلونکو قافلو مخه نیولې ده. د بلوچستانو یووالی کمیټي تور پورې کړي چې امنیتي ځواکونه په ډزو کې ځینې کسان ټپیان کړي دي. د کمیټي تر جلسې وروسته په خپله رسمي ایکس پاڼه پرون ولیکل چې دوی د دغو حکومتي اقداماتو ضد د گوادر جلسه په پرلت بدلوي. کمیټي وایي چې ناستې باید تر هغو پورې وي تر څو حکومت گوادر ته د تلونکي لارې خلاصې او نیول شوي کسان خوشې نه کړي. بلخوا حکومتي ویاند را شاهدرین بیان کې تور پورې کړي چې لومړی خلکو ډزې وکړي چې په ځواب کې امنیتي ځواکونو په خپله دفاع کې ډزې وکړي. هغه زیاته کړي چې حکومت له احتجاجونو سره سر په وار وار د مذاکراتو هڅه وکړه خو د ده په تور داسې برېښي چې هغوی هدف د پاکستان ریاست بدنامول او د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې خنډ اچول دي. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر د جمهوري اسلامي له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند د نیول سو 15 شخړو د خوشي کولو حکم کړی دی. اتاولا تارر پرون پر اورپرنیک د جمهوري اسلامي د روان پرلات ختمولو لپاره د دې ګوند له مشرانو سره مذاکرات وکړل. د خبرو وروسته حتی تارر خبرلانه ټول چې حکومت د جمهوري اسلامي لخوا د ورکړل فهرست مطابق نیول شوي 15 کسان په سمدستي توګه د خوشي کولو حکم ورکوي. په مذاکراتو کې شامل د جمهوري اسلامي مخکښ لیاقت بلوچ پرون خبرلانه ټول چې حکومت به د دوی د غوښتنو لپاره یو تخنیکي کمیټي جوړ کړي. ګوند په پاکستان کې د زیاتېدونکو ټکسونو او بجلی بیلونو د جولای 13 پر راتور کړی دی. د مارکس او د مری سړک د احتجاج په توګه وتړلې چې له کبله تګ راتګ او د شاوخوا سیمو کاروبار اغېزمن شوی دی. امریکا لبنان میشته حزب الله ډله د اسرائیل تر روغل کې لاندې په ګولان غرونو کې د فوټبال پر میدان د راکټي برید ذمهواره بللې ده. په دې حمله کې 12 ماشومان او کم عمر ځوانان وژل شوي ول چې ورسره په منځنۍ ختیځ کې د پراخ جنگ کېدو پیره پیدا شوې ده. سپین ماڼۍ د جولای پر 28مه په یو بیان کې ویلي چې حمله د لبنان حزب الله کړې او دا د دوی راکټو چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوي. اسرائیل هم د برید تور پر حزب الله پورې کړی او ویلي دي چې د ایران ملاتړې دې ډلې ته به سخت جواب ورکوي. حزب الله په برید کې له لاس سره روی انکار کړی. حمله په سیمه کې د شخړې لا پراخېدو ویره پیدا کړې چې په کې په غزه کې د اسرائیلو د جنگ له امله تاوتریخوالی وار له مخه زیات دی. په جګړه کې چې څه د پاسه 9 میاشتې وړاندې پیل شوې وه په لسګونه زره کسان وژل شوي او په محاصره شوې ټوله سیمه کې یې په پراخ کچ په شلي ناورین رامنځته کړی دی. اور اسے خبردار ٹاکل سوی دا پیرس پا اولمپک لوبی کنان افغان جوڑو کار سمیم فیزادہ لخبل آسٹریائی سیال واچید بورچا شویلی سره مزسیالی وکړي. فیزادہ د خوشبوژو افغان ورزشکارانو دی چې په روان اولمپک لوبی کې ګډون کوي. لږ مخکې د جولای پر 28مه افغان بایسکل چلونکي یولدوس هاشمی د چلور دیش لوبغاړو په منځ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. په سژنی اولمپیک کې درې ښځینه او درې نارینه افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبان حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پېژني. طالبان په افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو درو کلونو کې د ښځو پر لوبو بندیز لګولی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او خبرونو واوریدل. او سم د ریپورټونو برخې ته راځو. په کورم کې بیګا هم فرکیزن شتي روانې وي. د روغتیا چارواکي وایي په تازه نشته کې او نور کسان وژل شوي دي. د دې سره له تیرو شپږو ورځو راهیسې روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 240 ته رسیدلی دی. تازه نشته داسې مهال شوي چې پرون د شیګانو او سونیا مشرانو په اوربان سلاسول جګړه د جولای پر 14مه په بوشهرا کې د مدګي کلی او ملي خېلو د اوسېدونکو ترمنځ زمزکې لانجې پر سر پیسو چې وروسته فرکیزه بڼه واخیسته او نورو سیمو ته وغځېده. تازه حال تاریخ ورکزای راکوي.
د سرکاري جرګې یو مشر حاجي نور جعفر علي مشال لډیو ته پر 28 جولای ویلي د اتوار پر ورځ بل اخره د بشارو او ملي خېلو مشران پر نسبندي تر موافقې دلو پس د پوز او ملیشي سرتیري مورچو ته ورغلل او هغلته وس پهره کوي. علي زیاتوي کچو هم د ډزبندي موافقه خاص د یوې علاقې ده. خود ګل پرز به دوی شیا او سنی مشرانو سره کینی چې د نورو سیمو امنیت هم بیرتا په حال کړی.
خابي مو د مطلب څه دا بار وخت دی د ګورنر هاوس ته باز پر چنور شي او ساده ولم لار مطلب سره وخت دی د شې مطلب نور تقریبا
په بشارو کې پر 14 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمن د ځمکې په سر جګړه تر پیلېدلو پس دا جوش میں سیمو ته غځېدلې وه. که څه هم په بشارو کې روان جنگ ودرېدلې خود گل پشپا پر بالش خیلو خوار کلی سدا سنگینا کڑمان خومتسو او بغاکے کے انخط شویدی. پا تازہ انخطو کے دا صحت محکمی ترمخا و کسان مڑا او نہ نور زخمین شویدی. پا سیما کے تر اوسا دا جگڑ پر وقت دو سلویخ کسان مڑا او یو سل اویا نور زخمین شویدی. دا پڑچنار ہسپتال مشر ڈاکٹر میر حسن جان پا 29 جولائی مشال لڈیو تاویلی دا خطرشتا چیزانی زیان نور هم واوڑی زکه د جګړې شدت سیات دی.
هغه کې 7 کسان چې کوم دی هغه ایکسپایر شوی دی. دوه کسان نو ټریټمنټ چې کوم دی هغه بالکل روان دی. حالات چې کوم دی مکمل مغه په شان تک ټینس دی. نور هم ته داسي لګي چې کیژوالټیز به ریسیو کیږي. نه بهر حال موږ چې کوم عمله ده غټوله تیار ده ان شاء الله هغه چې څومره ریسپانس کوئک وی هغه بوته ورکوي.
په کورما کې دا وخت ټوله د تګ راتګ لارې بندي او حکومت هغلته پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولې دي. په سیمه کې سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه لا 15 ورځې تړلې پراته دي. د سیمې خلک په کورونو کې د خوراک سکاک او نور ضرورتونو لا کمی سره مخامخ دي. بلخوا ځایي خلکو د روان جګړې پر ضد په پیښور کې احتجاجي غونډه هم پیل کړی ده. احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې په سیمه کې امنیت ته زر تر زره بحال کړي. هغوی دا غوښتنه هم لري چې ځمکو شخړو ته د حل لار وکتلې شي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته په 28 جولای ویلي د زمکو په شخړو بار بار خونړی جنگونه وشول خو حل یې نه راوستل کیږي.
مونږ سران دلته پیښو پرېس کله مخې ته در نه کینې ولې د مونږ بنیادی مقصد هم دا دی سره دا تنازې د حل شي دا تنازې نه د بشاری یا بلا یا د گیدو یا د کوم په سالو تو پاره کوم تنازع دو پاره کې مشنې جوړي په کور هغه کې مشنې دی وو راول شي دغه په سالا د نفیزه کړل شي بیا که چې منی یا نه منی ناغه سره د عدالت لارې کولو دی کرا های کورټ او سپریم کورټ کم اس کم بیا به تنازع کلی وطن ته به نه رزي کنه.
بلخوا مکتا په دغه غړه د ضلع تنظیمي مشر جاوید الله مسعود خپل دریز را نه کړو. خود کامی سیمه غړي انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی په سیمه کې جنگونه د ځمکو په شړو پیل شي خو بیا وروسته هغه فرقایي زبڼه خپل کړي. حسین زیاتوي دای په ترجیحاتو کې دا چې په سیمه کې موجود د ځمکو شخړو حل پر باهمي رضامندي راوستلو سره هغه ته مستقل امن قائم کړي.
فیوچر پلانینګ دا دی ان شاء الله موږ په خپلو کې سره کینو قومي لیول باندې پښتو لیول باندې دی او ولسوالۍ سطح باندې ازي کورمیوال دا مسلی به انشاءالله موږ کاغذات مال مطابق او بالکل انشاءالله د رضامندۍ سره د مسلی مو پښتو کې حل کوو.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې بار بار خونړي جنګونه هم شوي خو حل یې تر اوسه نه دی راوستلی شوی. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې د ځمکو شخړې په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو هغه لا تر اوسه عملي شوی نه ده. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
او سم له کورمې زو گوادر ته پروند بلوچستان په گوادر شار کې بلوچ یک چحتي کمیټي د خندونو سربېره لوی اولسي غونډه کړې ده. د راجی موچی په نوم په دې غونډه کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه خلکو ګډون وکړي چې ګڼ شمېرې شوې. تر دې له مخه حکومت د جولای له 8مې گوادر ته تلونکي سړکونه او انټرنیټ بند کړی و. د امنیتي ځواکونو او گوادر د تلونکو کسانو ترمنس نشته هم سوي چې پکې تر لاسو زیات تنان جوړل سوي دي. د بلوچستان حکومت وایي چې جلسه کوونکي ارادتن په سیمه کې پرمختګ کارونو مخه نیسي. په دې اړه له کوټې څخه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د لدرک بلوچستان د مندنی په اړه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې حکومت په گوادر کې د کامی اجتماع د مخنیوي هڅه کړې و خو نن په ټوله بلوچستان کې کامی غونډې شوې دي. نوموړي د خبره د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې وایي وې درنې غونډې ته کړې ده په کوم کې چې په زرګونو کسانو برخه درلوده. دراج مچی تر عنوانان دی د جولای په 28مه نیټه په گوادر کې را بلل سوی و د درنې ولسی غونډې ته سبغت الله شاه او ځین نور مشران ویناوې کړې دي. په غونډه کې په لومړنی ځل د میرمنو یو لوی شمیر د گوادر تر څنګ د بلوچستان د نور برخو څخه ګډون کړی وو. پر دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو. غونډې ته په خپله وینا کې مارنګ بلوچ زیاته کړه چې د گوادر خلک نن په ګڼ شمیر کې راوتلې دي. هغه دا ښکاره کړه چې نور د حکومت جبر دوی ته د منلو وړ نه دی. حکومت په زوره د خلکو و گوادر ته د راتلو مخنیوی کړی وو خو پر دې برسیره په زرګونه خلک نن د گوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري او د گوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دی. بلوچ قام زما او د خپل مځکې لپاره یو آواز پورته کړي. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوچستانو پر حقوقو د هیچا سره سودا نه کوو. حکومت ته پکار دی چې لادرک کسان خوش کړي او د گوادر په ګډون د صوبې په نورو برخو کې ټولې استثنا سالی پروژه بند کړی. د جلسې څخه لمخه په گوادر کې د ډزو یو پیشه هم رامنځته شوې ده. د نتایج سوي رپورټونو لمخې په دې کې د ځینو کسانو د زخم کېدو اطلاع راغلې ده خو د ټلیفون او انټرنیټ د بندش له امله د زخمیانو د وزې په اړه نور تفصیلات تر اوسه نه دي معلوم شوي. بلبلو ته د حکومت لخوا د گوادر پر لور تلونکي لوی سړکانو د بندش په ضد د جولای په 28مه نیټه نه یوازې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي، بلکې ملت پاله سیاسي جماعتو د حکومت لخوا کامی سړکانو د بندش په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مرکزي مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې د دوی ګوند د بلوچ اګزیکټیو کمیټي نه یوازې ملاتړ اعلان کړی دی، بلکې کارکوونکو ته د دوی په احتجاج او مظاهرو کې د ګډون امر هم کړی دی.
بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي سره ورکرز دي، هغه د دې په دادو کې بھرپور شرکت وکړي، د دوی په جاسو کې بھرپور شرکت وکړي، او موږ ان شاء الله په دې سلسله کې موږ اتحادي سیاسي جماعتو سره رابطه کې او کوشش کوو چې دغه ایشو د پاکستان په سطح باندې اجاګر کړو. خپل دې اعلان کړو چې لارې به څوک نه بندوي، دې لارې په خپله بند کړي. نو دا خپل دې خبرې ماضي کوي چې هغه هر قسم سیاسي او جمهوري عمل چې دی دغه په ځای هغه پروموټ کوي، دلته انتها پسندي ته خلک بیا خلک متنفر کوي. جمهوریت سره د جمهوري سیاست سره پنځه ورځې د مخه دی جنرال کشیش ول لارې بندول، دلته نیټ بند کړو. دا ټول عمل چې دی دا ریاست ته خاص کړي اجتماع کول د طرف یو داسې پروتوکول د واقع نه ده، دا اگر شې سرکار په خپل پروموټ
دا ډول پښتونخوا ملي او میګون او نېشنل ګوند او نېشنل ګوند هم وګوادر تروان د راج مچې د برخوالو په مخ کې د حکومت له لوري د سړکانو د بندش خندنه کړې ده. د دې ونې ورده چې د صوبایي حکومت او بلوز اګزیکټیو کمیټي ترمنځ د جولای په 8مه نیټه هغه وخت او تری خواله زیات شو کله چې د یادې ډلې په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په مستون کې د دوی پر یوه قافله ډزې وسوې چې له امله څوارلس کسان زخمیان شو. خو دغه وروسته د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د امنیتي سرتیر لخوا پر مظاهره چانو د ډزو خبره په کلکه سره رد کړې وه او زیاده کړې وه چې مظاهره چانو لمړی پر سرحدي عسکرو د ډبرو وارونه کړي او وروسته سرحدي عسکرو په خپله دفاع کې هوایي ډزې وکړې، او چې کوم خلک زخمیان شوي دي هغه د ویان په خبره د خپلو ملګرو د ډزو له امله ژوبل شوي دي. ویان په گوادر کې د بلوچ اګزیکټیو کمیټي د جلسې وروسته په یو بل بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چانو سره څو ځله د خبرو هڅه کړې ده. خداسې بریښي لکه چې د دوی د احتجاج موخه ریاست بدنامه کول او د سی پیک د پروژو په لار کې خنډونه اچول وي.
دا مشال رادیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د خوړو د خوندیتوب او د حلالو خوړو حکومتي ادارې ویلي چې د صوبې په مختلفو ضلعو کې په خلاصو پیو یا شیدو کې ملاوټ کېږي. اداره زیاتوي په دې اړه یې په مختلفو سیمو کې د پیو د نمونو څېړنه کړې ده چې پکې معلومه شوي چې په خلاصو شیدو کې په پراخ کچ کې مېوې مواد شامل دي. خلکو له حکومت په ملاوټ کې د ککړو کسانو ضد د اقدام غوښتنه کړې ده. اداره وایي چې په دې تړاو یې ځینې دوکانونه تړلې هم دي. نور تفصیل له پېښور د اسما ګل په رپورټ کې.
د جولای په 8مه د خړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا کې د 3.5 لیټر په یو نمونه ټوله کړوې، او د معاینه کولو وروسته یې ورته د خبره پډاګه شوی چې مختلف ضلعو کې کلو خرسیدونکو په یو کې په لوی پیمانه ملاوټ کیږي، چې پکې 19 نمونو کې فارمالډهاید نوم کیمیکل، 3.5 کې اوبا، او 16 نمونو کې ګلوکوز شامل کړل شوی. پیښور کې د کولاو په استعمالونکو ځینې خلکو مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندي څرګنده کړي. هول فوډ اتارټي محکمې غوښتنه کړي چې د پیو ملاوټ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي.
د کامران موږ خاص کر دی فوډ ایکسپیکټرانو ته وینا کوو چې مهرباني وکړئ تاسو چې کوم دا پیو ورته کوم کسان دی ملاوټ چې پکې کوي دی باندې فوري اکشن واخلي دا گرفتار کړي.
زمان میں اقبال دے من پیسی دسی پہ والی اور شیب کو خراب بھی لے گی دا جاتے بھی ظلم دے دسیات سارم دے سی پہ را کئی خدا ملاوٹ دا کیمیکل دا پاؤڈر دا دے بڑھ کر شی
زمانم شیر خان نے تقریباً 13-15 نہ مسلسل زر روزانہ پیس کم خما دے 19-20 سفر محسوس نہ شنو دا خالص پہ دن
زمانو مسم علی دی او د پیښور اوسیدونکو ما دا ډیر مودی نه چلی سیدا پیسې نه دی اغه پیسې نه دی ډیر ویډیو ګان دي سره غلجی غ سپین رنگ پکې واچیو په بو کې هغه نه د پیو شکل جوړ شي او بهرال د دې روکتام کول د لپاره د حکومت ذمہ دار دی.
دا چې د ملاوټي پیو استعمال په انساني صحت څخه قسمه بدغیز غورځوي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ډاکټر محمد اسهار مشال ریډیو ته ویل چې ملاوټي پیو استعمال د کینسر او زړه د اٹیک په شمول د ګڼ شمیر ناروغو سبب ګرځي.
سو پوری چې پپایو کې نه ملاوټ خبره ده یا د کیمیکل ملاوي دو خبره ده یا د غیر د مقدار سیوا کولو لپاره د اوبو ملاوٹ آگے کول داغی پسان پا صحت پانی خراب اثراتی کلا نا کلا خلکو تا فوڈ پائزنگ کی دیشی یعنی الٹے رات لیشی او دا دے سرا سرا زین خلق چکم دی آگو تا الرجک ریکشن ہم کی دیشی چی داغی دا وجی داغو پا وجود بانی لڑا می رائشی تیز تب پی رائشی پا دے کے چونکہ دا یوریا استعمال ہم کی گی فارمالین استعمال ہم کی گی کم چی دا گردے دا پارا دیر خطرناکی دیر ڈینجرسی نو دیش زنو کے احتیاط تا کول پکار دی.
خیبر پختونخوا کے پلو کچ بازارونو کې د ملاوٹی پیو خرڅون کو مخنیوی لپاره حکومت سهلی زلی کوي. د دې پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې تخنیکی سانګي ډایریکټر عبدالستار مشال ریډیو ته ویل چې د پیو ملاوٹ کې ککړو کاروباریانو په ضد یې کاروایانی پیل کړي او تر دې دمه یې دوه اویا دکانونه په حکومتي ولقه کې اغستی چې لایسنسونه یې ورلهم معطل کړي او لا دغه کاروایانی دوام لري.
صبح کے اسپیشلی چلے دی گرمائی کے دی پائے اوڈیر میں زیاد ملاوٹ بھی ہر سڑے پدی میں نے تنگ ہوئی چپائے صفانہ ملاوی گی ماسٹر صفانہ ملاوی گی دل پر اسپیشل ڈرائیو منگا مو چلو لا منگا دی پائے اینٹی ایڈلٹریشن اسپیشل کمپین چلو لیا دیکھی تقریباً 583 سمپل چلی اگا منگا کلیکٹ کری ہو پراپرلی انالیسس کری ہو منگ سر ہائی ٹیک ایکوپمنٹ دے کم مل کو سکین ویو 93% سی دی اغا فیل دی یو اغا الیکٹروسکین وی اغا خود موجود وی خود چونکہ دی ریزلٹ ایکوریسی دیر سیدا اور دیر سی منگ سامپلنگ ہم پراپر دکڑے دے دی کی چیدے منگ کول چین ہم منٹین ساتر دے دا دغا چی دی کٹاگری سی دی دا بلیک وائلیشن اور ریڈ وائلیشن کی چونکہ راضی ندی میں نے بیسٹرک ایکشن دمونگ تی منو واغستو اغا دکان نسیل امکڑا چلیسکم کانون مطابق نورا کاروائی دی اغا وم کی.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی یا د خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوې اعلامیه کې دا څرګندونه هم شوې چې ډېره اسماعیل خان او بنو کې 100% پېښور کې 94% مردان او ملکن کې 99% کوهاټ کې 88% او هزار ډیویژن کې 84% خرڅیدون کې پیو کې ملاوټ شوې. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې ویلي ول چې پر تحریک انصاف پر بندیز لګولو غور لګوي او په دې اړه یې له خپلو اتحادانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. خو اوس حکومت له پی ټی آی سره د مذاکراتو له لارې د ستونزو حلولو اعلان کړی. برخوا به تحریک انصاف پر پوځ نیوکې کولې خو اوس یې ستاینه کوي او ورڅخه غوښتنه کوي چې د حکومت او پی ټی آی ترمنځ سیاسي جګړه کې دی بېطرفه شي. د حکومت او پی ټی آی په دریځونو کې دغه بدلونونه ولې راغلي دي؟ دا پوښتنه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک له کارپوهانو سره څېړلې ده.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان حکومت او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په نظرونو او بیانونو کې ډېر بدلون ولیدل شو. حکومت ته اطلاعاتو وزیر عطا الله تړ په خوله په 23 جولای اعلان وکړ چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو اصولي پریکړه شوې ده او په دې اړه د اتحادي ګوندونو سره سلا کیږي. خو په 23 جولای د حکومت یو بل وزیر مصدق ملک تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو. هغه وویل چې ملک ته ورپېښو اقتصادي ستونزو هوارولو او سیاسي تریخوالو کمولو لپاره باید تحریک انصاف د حکومت سره خبرو اترو ته کینی. دغه شان د تحریک انصاف مشرانو او غړو په پوز او د پوز په مشر سختې نیوکې کولې. خو بیا د تحریک انصاف بندي بنسټګر عمران خان پیغام د ګوند جنرال سیکرټري عمر ایوب او د عمران خان خور علی مخان په خوله د پوز مشر ته وړاندې کړو. دوی د عمران خان د خولې د پوز ستاینه وکړه او خواست یې ترې وکړو چې د ملک د ګټو او ساتنې لپاره نیوټرل یعنی بې پلوه شي. د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د بدلیدونکو نظرونو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د وخت سره د سیاسي ګوندونو او حکومتونو نظرونه هم بدلیږي. لکه مولانا فضل رحمان او عمران خان چې په یو بل پسې بدرد ویل او اوس په یو بل سره د اتحاد جوړولو خبرې کوي.
دا ریسنٹ کم طرح ڈیولپمنٹ بھی نہیں کنا اور لون تا فلیکسیبلٹی بھی نہیں اندرے شاہ تا یو امپورٹنٹ ریزن دے اور آگا وجہ دادا کہ جدا آپریشن طرف تا شے برابری گی اور لون تا کے فوکس آپ لکی گی بل اس وجہ نشتے اور تب اگورے چھ رو رو دا میڈیا اور دا بین الاقوامی میڈیا دا پولیٹیشن دا توجہ با رو رو دے ایشو نہ ختم شی اور دے آپریشن طرف تا بلاڈ شی سمودا بات با دے جی کم سٹانس اس اگست دے آگا با بیا ریورٹ شی انا با پولیٹکس کے حرف آخر نے سٹانسو نہ بدلی گی اور کل د دې مقصد حل شي اندا ټول پولیټیکل پارټیز خپل یقیني او د دې ته اسټابلیشمنت شوی دی هغه ته تیار اندي.
د تحریک انصاف اوسنی چیرمن بریسټر گوهر د حکومت وړاندیز دوه مخې وبلله او وی ویل چې یو خپل پولیس او نور ادارې د دوی د ګوند غړي نيسي او بلخوا حکومت دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کوي. دغه شان د عمران خان په پیغام هم د هغه مخالفینو نیوکې وکړې او وی ویل چې عمران خان سمو د وړاندې ویل چې بې پلوه خو ځناور وي او اوس ته پوځ مشر ته وایي چې بې پلوه شه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د پاکستان څومره تقریبا ټول سیاسي ګوندونه جدي نو دا په خپل ذات کې دا جمهوري د جمهوریت چې کوم اصول دي دا په هغې معنی نه پوره کیږي. دلته دا سیاسي ګوندونو موقف چې دی دا د پاور پالیټکس په بنیاد باندې بدلېږي او مطلب دا دی چې د دوی لپاره داسې نوې خبره نه ده. په آخر کې دوی وایي چې موږ یو دغه واغستو یو ټرن واغستو د خپل موقف نه دوی شاته شي نو دا زموږ د ملک د سیاسي
دا یادونه ورده چې تیره میاشت کمی اسمبلی د بجټ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف هم تاریخ انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و خو په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د تاریخ انصاف جنرل سیکرټری عمر ایوب دغه وړاندیز رد کړی و. ارشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
او سم د دې غړي د اولی نیمایي وروستی ریپورت اغام د سوات. د سوات په سیدو شریف کې پروند دی غیر حق دولتي ټولنې لخوا د سټیم په نوم د تعلیمي نظام په اړه یو تربیتي غونډه وشوه. په دې کې زده کوونکو خبریالانو ته د سټیم تعلیمي نظام په کړو وړو ارزښت او ګټو خبرې وشوې. سټیم د انګریزي د څلورو ټکو ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ او میت یعنی ریاضي لنډیز دی. دا نظام په مختلفو هیوادونو کې عملي دی. په پرونۍ غونډه کې پوهانو وویل چې په پاکستان کې هم باید د زبانی یادولو یا زوتولو پر ځای دی د سټیم تعلیمي نظام راوړل سي. په دې اړه له سواته د نازمت خان رپورټ اورو.
دا سید شریف په مقامی هوټل کې راجمشي مقامی خبریالانو او د پوهنتون زده کوونکو ته د سټیم تعلیمي نظام چې ورته ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ او ریاضي وایي په اړه ویناوال فصل خالق ویل چې دغه طریقه کار کال 1950 نه امریکا او بیا وروسته یورپ او حتی چې چین کې هم روان دی. د ویل چې موجوده وخت چې د کمپیوټر او بیا د مصنوعي ذهانت وخت دی چې ترې په هر شعبه کې کار اغستلای کیږي. ولې د بده مرغه په پاکستان کې د 13مې صدۍ جوړ تعلیمي نظام چلیږي؟
په دنیا کې د دې بدلون سره سره سټیم ایجوکیشن، ساينس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ او میتھمیټکس دا یو سیستم په امریکا کې او په ډېر نور ملکونو کې راځي شوی دی او التا هغه ټیک ټاک داغي مطابق خلق پیدا کوي، پروفیشنل پیدا کوي او هغه شان انجینیرینګ او ټیکنالوژي ترقی وکړه. خو موږ هغه شان ترقی ونه کړو نو موږ وایو چې یاره په کم 50s کې 60s 70s کې چې کم ایجوکیشن بدل شي دا هغه د نوي دور سره بدليږي. هغه په پاکستان کې مراشي او نه صرف په سکولونو کې دی راشي بلکې حکومت تم دې طرف ته پام وکړي چې یاره موږ هم چې دي جوړون کې جوړ شو، د ټیکنالوژي جوړون کو ایجاد کوون کې میکرز دي جوړ شو.
روزنه کې برخه غستون کې ماریا رحیم چې انګریزي ادب کې شپاړسم کړي وایي چې دغه نظام باره کې ورته اول ځل معلومات ملاو شول چې پکې ساينس، آرتس او نور علمونه په عملي توګه ښودل کېږي. دا وایي چې د پاکستان نیم آبادی یعنی ښځې دغه تعلیمي نظام ته راوستل پکار دي.
سټیم ما اوس په جندو چې دا پریکټیکل ساينس دی، دینه مخکې ما چې دا یا میډیکل دی یا انجینیرینګ دی، خو په اصل کې دا د هر چا لپاره دی. زموږ په معاشه کې جنکې چې ډېرې زیاتې قابل دي دا او ذهن هم ښه خپل کار کوي او د جنکو لپاره ډېر ځکه خره چې موږ په کور کې کار کوو نو مطلب زموږ مایند خدای پاک دسي جوړ کړی چې زموږ تیوري پریکټیکل باندې په لایف کې د مخ کې نه امپلیمنٹ کیږي. ډیر لکان مې دسي چې سبق به عزت کې کور ته بلار شي سبا ملي او ډیری جنا کوي به دسي چې به هم د کور کار کوي هم خپل سبق وای نو که هغه چې د سټیم عزت کې نو هغه خپل اقه د سټیم هغه ایجوکیشن د پریکټیکل لایف کې اپلای کولای شي ځکه هغه د مخ کې نه د کور کار کوي.
تربیتی ورکشاپ کې شریک خبریال عصمت علی خون چې په مقامی ریډیو کې کار کوي وایي چې خبریالان هم په سټیم تعلیمي نظام خبرول پکار دي چې وړاندې د نورو سره شریک کړي.
دونه رڼا را ته راغله چې سټیم ایجوکیشن انتهایی ضروری دی په نسبت د رټې لګولو یا کم چې موږ ته کتاب یا په نور څه کې راغلي دا غي هغه سیم هم هغه راخلو په پیپر کې کو یا هم دا غي کتاب نه کوېشن رالو په کار دا چې سټیم ایجوکیشن باندې کارو شي بیا په سکولونو کې کارو شي بیا موږ صحافیان هم کم ځای کې چې زموږ سیشن راځي زموږ نور داسې پروګرامونه راځي. زما خپل خیال دا دی چې کانسپټ کلیئر وي نو سټیم ایجوکیشن هم دغه دی چې ذهن کې ستاسو ښه کراشه راغله یا پریکټیکل تاسو کار وکو دغه نتاز دکو نو هغه زیات خی په نسبت د تھیوریټیکل.
یو ورځنې سټیم تعلیمی نظام او ورکشاپ کې ویل شو چې دا وخت په ټول ملک کې په سرکاري او غیر سرکاري کچا داسې یو تعلیمی اداره نشته چې په دغه تعلیمی نظام باندې زده کړې ورکړي، ځکه چې سرکاري تعلیمي ادارې روایتي زده کړې ښایي او دې کې څه قسمه بدلون نه راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم له دې سره د خبرونې مای ته ورسېدو. لسمې بجې سوې د خبرو لنډیز راورو او بیا به درته اونیزه خبرونه د مشال مرکې ته راځو. په کورمه کې د شیا سنی مشرانو پر اور باندې صلاح کېدو سربېره بیګا په تازه نشته کې اته او نور کسان وژل شوي دي. د پاړه چنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان دا خبره نن مشال ریډیو ته وکړه. د بلوچستانو یووالي کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د منډلو د خپل حکومت لپاره پرون په گوادر کې تر ولسی غونډې وروسته نن پرلت تل کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر د جمهوریت اسلامي له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند نیو سو 15 شخړو د خوشکولو امر کړی دی. تولاتارل پرون پرول پرنی کې د جمهوریت اسلامي د روان پرلت ختمون لپاره د دې ګوند له مشرانو سره مذاکرات وکړل. امریکا لبنان میشته حزب الله ډله د اسرائیل تر ورکې لاندې په ګولان غرونو کې د فوټبال پر میدان د راکټ برید کولو ذمہ بلل ده. په دې حمله کې 12 ماشومان او کم عمره ځوانان وژل شوي، چې ورسره په منځني ختیځ کې د پراخ جنگ کېدو ویره پیدا شوه. او ټاکل شوی چې د پیرس په اولمپک لوبي کې نن افغان جوډوکار سمیم فیضزاده له خپل آسټریایي سیال واچید هورچا شویل سره سیالي وکړي. دا د خبرونو لنډیز. او سم راځو د مشال مرکې ته. داونی د سینیر خبریال عبدالله جان میلمه دی. نوموړی له 15 کلونو راهیسې له پېښور صحافت کوي. په 1960 کال کې عبدالله جان په افغانستان کې طالبان حکومت لومړي واکمنې عیني شاهد خبریال دی. عبدالله جان وایي په پاکستان کې امنیتي حالات تر هغه پورې نسي سمېدای تر څو په افغانستان کې طالبان حکومت سره پر دې جدي خبرې نه وي سوي. د دې په خبرو دواړو هېوادونو له پکار دی چې اختلافاتو له منځه وړلو لپاره منځنۍ لار خپله کړي. عبدالله جان وویل چې قبایلي زړو کې اساسي مرمۍ ختمولو سره ډېرې مسلې حل کېدای شي. د خبرونې کوربه ګلای استي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره په پیښور کې ستر خبريال سینیئر تجزیه کار عبدالله جان صاحب ملمدې. نوموړی له تیرو دریو لسو نه زیات وخت وشو چې د صحافت په میدان کې دی. عبدالله جان صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیر زیات مننه عبدالله جان صاحب. اکثر په عمومي توګه تاسو زمونږ په اکثر په خبرونو کې تاسو راشي او تجزیه کار یا سینیئر تجزیه کار په توګه مانی تاسو خپل نظر شریکوي. شنون کې په هیڅ مانی لکه زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو ته تعلیم مو کوم ځای نه ترلاسه کړی؟
اصلا خو مونږ چا په دې سره تعلق لرو.
ها
په خیبر پښتونخوا چې کوم ضلع دا چارسدا کې یو کلی دی پړانک. زمونږ نیکه چې دی هغه ډېر مخکې پېښور ته راغلی. بیا زمونږ ماماګان دي د پېښور دي. او زما مطلب پیدایش او زما چې ټول پرورش چې دی هغه پېښور کې شوی دی. پېښور کې ما تعلیم حاصل کړی دی. ما د ټول عمر هم پېښور کې تیر کړی دی. مطلب زمونږ کور کې دوه ژبې دیګنې دي، پښتو او هندو. پېښور کې چې کوم هندو ده زمون کور کې مطلب بایلینګولی مونږ دي. بیا تعلیم دي ما هم پېښور کې حاصل کړی دی. ایف جی کالج نه پېښور کې مطلب ما ایف ایس سی کړی. بیا چې دی نو هم پېښور کې اګریکلچر یونیورسٹی دی هغه نه ما ماسترز کړی. ایم ایس سی مې کړی دی. دا په 1989 کې ما دغه کړی دی کمپلیټ کړی خپل تعلیم. نو دا مختصر غونډه ده.
نو یو انجینیرینګ درس تر لاسه کوون کی صحافت ته څنګه مخه وکړله؟ څنګه تاسو ویل چې په 1979 کال کې تاسو د یونیورسيټي نه
پوهنتون
نو فارغ شوي. نو یو اکثر موږ ګورو په پښتنو سیمه کې هغه غواړي مین دی پلرونه غواړي چې زوی نه ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو خو انجینیرینګ زده کړې هم تر لاسه کړې، نو ولی بیا انجینیر نه شو؟
اصل ما ایم فیل کول جی دا تقریبا 1990 کې خبره ده جی.
ها ها.
نو ما ته یو بالکل
مسلم اخبار مشال حسین صاحب وقت کی داخل مدیر ہم ہوگا نا
جی ہاں جی نو هغه کې ماته یو تماخان یو نوکری ملاو شو جی
ها
تماخان د ځلم ماته پنځه شپږ غنټو لپاره په خبر کې کړل نو بس تاسو خبرې جرنالیزم دی او تاسو چا مې اون دې دغه دې یو ځل سره په کرا شي نو بس بیا ډیر غونټې شي ما سره ممکه کارو شو یو خدای چې ما په ګورنمنت جاب کې حکومتي ملازمت کې زما دلچسپی نه وا ما اراده نه و چې زبا گورنمنٹ جاب کو شروع نہ مبارک دا جرنلزم ما اس انٹروڈکشن نو زما جرنلزم پر اس دا زما رابطہ نو مبارک دا نوکری چلا ملازمت را تے ملاو شو نو واسہ زما اس تو تے شو دل چسپی نو پکے پیدا شو او بس دا غیر فلم دارا کے پاتے شو او ایگریکلچر چرم دارا کے پاتے شو او بس دا جرنل شروع تھی
ہا نو تاسی سن او لکہ دا تاسو پر شوق باندې تاسو راغلی وای دا هغه سن خبره کوي د 1990s خبره کوي چې د پاکستان کې حالات بدل شوی او یو د ډیکټیټر حکومت ختم شوی او یو سیاسي عمل شروع شوی قسم هغه ته خورازم خو لکه په هغه وخت کې تاسو دا صحافت غوړه کو چیرې دې ته به تاسو راځي
او دې تاسو ویل شي چې زه شوق سره عالم او که زما مخ کې ورسره صحافت سره تعارف نو خو زه چې کله راغلم نو زه خو یو پارٹ ٹائم جاب د پاره چې صرف مودې د پاره به کوم کم پورې چې زما ته خپل فیلډ کې چې کم زما تعلیم والا فیلډ هغه کې ماته سره نوکری ملاو شي نو هغه پورې به کوم خدا چې زه چې کله راغلم پکې یو څه موده ما کار وکړ زما واقعتا زما دلچسپي پکې ډېره زیاته پیدا شوه او دا پروفیشن دا شوبه چې دا ما ډېر خوښ شو نو هغه نه پس ما فیصله وکړه حالانکه تاسو به خبرې هغه وخت تنخواهګانې څه دونه خان نه وې د صحافت د میدان څه داسې مته داسې چارمنګ هغه لحاظ سره مالي لحاظ سره څه داسې ښه فیل نه وو چې کم نن سبا څنګه چې دی که نه دي نو خو بهرحال زما هغه دلچسپي پیدا شوه نو هغه نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به صحافت کوم ژوند کې
عبدالله جان صاحب تاسو چې په کوم وخت کې صحافت شروع کو په نور له سبا نویمې لسیزې کې ډېر ستر صحافیانو په هغه وخت کې او هغه وخت کې حالات هم که موږ ګورو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه افغانستان نو ستاسې هغه تجربه څنګه وه هغه مشرانو سره د صحافت په میدان کې
جی بالکل ما په 1991 کې جی صحافت شروع
کړو مسلم
اخبار چې ما اغه نما صحافت شروع کړی دی هغه وخت په پاکستان په گاوند کې افغانستان هم ډېر ګرم او التم جګړه وا او پاکستان کې تن نم تاسو څنګه ذکر وکړو یو اوکت ډیکټیټرشپ نه پاس چې جمهوریت نوې نوې راغلی د جمهوریت چې کوم خپل مسائل یا کوم فواید دي هغه نه خلک چې د اله په لږ کېدل هغه عمل روان وکړه جی پېښور کې یو فینامن دا و چې پېښور کې پښتانه صحافیان ډېر کم اکثر پکې پنجابیانو اکثر پکې کشمیریانو جی او زه چې کم وخت کې راغلم نو هغه وخت و چې نوې نوې دا پېښور کې جرنلزم ډپارټمنټ یو سموته شوی و چې کولاو شوی نو پښتانو چې دی پښتنو علاقانو جنکو هلته نه ایم اے جرنلزم کې کړو او غوږ راغلی یو څو مثلا کوم څه زموږ یو ګروپ کوم څه مته زیات نه زیات لاس ته فامي یا وې بالکل د دې سیمه خلکو او هغه چې د پهل ځل چې د تاسو غره چې په ګرش مېرا مته چې پښتانه جرنلستان په ښکارې دلته اوس په پریس کلب کې یا په دې چې کوم ایونټس په کې دل صحافتي دغه سره توګه سره نو هغه دا سچویشن دی چې مده دا څو کړنې چې دغه تقریبا تاسې وښو چې پښتانه پکې پټې لږ مقدار باندې مته چې تعریفي شول جرنلزم سره سینیئر زمو مو سره نه دا څنګه نو چې بالکل صافیا نو پښتانه مثال په تور ریم الله یوسف زئی صاحب ډېر غټ نوم دی
بالکل
هغه په خري هغه وخت هغه په خبر کې او په نیوز اخبار کې او هغه مته چې خموده وګغه نه مخ کې هغه په کراچۍ کې حسابات کې پاتې شو او بارل تقریبا هغه په 86 کې راغلی په خبر تا دا هغه جنرالست تو کا پاتې نو دا سچویشن دا نو
عبدالرحمن ستاسي هغه وخت کې بالکل دا د افغانستان کې چې کوم د طالبانو لمړنۍ واکمنی و هغه تاسو عیني شاهد وای، هغه څه داسې خاطرې چې تاسو ذهن باندې نقشوي چې تاسو اوس هم یادېږي چې په هغه وخت کې؟
جی دا څه چلو جی 26 ستمبر 1996
ښه
موږ ما یو امریکی ټی وی دپاره کار کول، نو هغوی سره مونږ پې خبر نه ووتو جی تقریباً غالباً غرمې نفس یا ماخام داسې مازیګر ټایم کې، او هغه وخت چې کابل ته به پی خبر نه تلې نو کابل پورې به کم از کم نه 10 گھنٹے به لگې دی جی پر روډ باندې، کنه جی سړکونه خراب ہو جا سیکورٹی مسائل به مونږ بارل چې کمی کنه بارا چې مونږ کله ورسېدو نو لا کې دادا خو انفارمیشن خو مخکې نه وو، معلومات خو چې نن به طالبان ټیک اوور کوي، بارا 27 ته مونږ ورسېدو کابل ته، نو هغه وخت طالبانو ټیک اوور کړی وو، هغه خو د شپې کړی وو، بارا مونږ چې ورسېدو طالبانو د کابل ښار او سهار واو جی تقریبا گرمی نه سمخ کې بالکل سهار نه وو، اچھا نو هغه یې مده ټیک اوور کړو او بیا مو ډاکټر نجیب صاحب چې به هغه په آریا نه چوک کې زورن کړو، او هغه ډیډ باډی هلته زورن دوا ور سره هغه د رول ډیډ باډی زورن دوا مونږ چې کابل کې انټر شروع، نو مونږ ته خلکو وویل چې دا شرطه نو مونږ آریا نه چوک ته لاړو سیدا، نو هلته بار لا مونږ مده چې کوم زمون کاری هغه مونږ وکړو، هغه نه پس هغه تقریباً دو درې روزه مونږ په کابل کې تیرې کړې، هغه طالبانو چې پہلا کم ټیک اوور هغه باندې قبضه کولو کابل هغه مته داسې وګڼه چې ویټنس کړی کتلی، نو دې نه مخکې مته چې کابل هغې څو نه مخکې د طالبانو سره ډېر زیات ما افغانستان ته سفر کړی طالبانو سره پکو، هغوی فرنٹ لائن باندې پکو، بلکې طالبانو چې کوم کله چراسیاب ته ورسېدل تاسو به خبر یا کابل په مشرق کې یو ورکوټ د ټاون دی، نو بیا احمد شاه مسعود په هغو عثمانه ته ایگزیکټلی هغه ډیټ هېر دی، احمد شاه مسعود بیا چراسیاب باندې حمله وکړه، هغه وخت زه تا موجود وم، او پہلا ځل چې طالبان دا 1996 نه پہلا خبره ده طالبان چراسیاب نه ایستی وو، هغه نه مخکې هغه تا حمله کې زه موجود وم، زه کابل کې وم او مونږ ته سهار سر خبر شو مونږ لاړو چراسیاب ته، نو هغه ټوله بمباری او کم چې احمد شاه مسعود فورسز چې کم هلته دغه وکړو حمله وکړه طالبانو باندې هغه وخت زه هلته وم، او دغه شان دې مطلب چې بلازونو کې مطلب سو سو ځله مونږ طالبانو سره تلو، هغوی په فرنٹ لائنز باندې هغوی چې کومې جګړې مګړې کولې یا هغوی په میټینګونه وغیرہ په کېدل، نو هغه به مونږ مطلب چې زه بالته وم چې
مشال لړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره عبدالله جان صاحب ململې څنګه هغه خبره وکړه چې د طالبانو په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ دو لومړی پړاوې په خپل سترګو کتلې وو، نورې خبرې ترې و هم ورسره کو، خو یو وړوک شند مالو د دمیر استو بیا حاضرې وو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوغ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د دمیر سو عبدالله جان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. عبدالله جان صاحب، د مینه مخکې تاسو ویلي چې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ په 1999 کال کې د سپتمبر تاسو میاشت یاد کړله، په هغه کې تاسو وکتله او هغه وروسته تاسو د نړیوالو ادارو سره هم کار کړی دی، اوس چې کوم حالات ګوري طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شو، نو څنګه ګوري هغه پخوا د 1999 کال او د 2021 کال؟
مته ګوره طالبان خو مکه طالبان دي نه، او زه دا محسوسوم چې هغوی څه لږ ډېر سبق چې ورته مونږ وایو حاصل کړی دی، هغوی زما په خیال چې 1996 کې چې هغوی کم حکومت و سمودې د پاره وو هغه وخت کې نن نه لږ حالات زیات خراب مونږ به وایو کنه، او که اوس هم څه آیډیا نه دي خصوصا د خزو حوالے سره، تعلیم حوالے سره، د خزو تعلیم حوالے سره، د خزو روزگار حوالے سره، صحافت حوالے سره، او نو ډېر داسې سیکټرز دي چې کم ماینارټیز دي چې کم پریویلیج دغه دي خپل ان سوري ان پریویلیج دغه چې کم سیګمنټ دي سوسایټي
او وي هم د چې کم تاسو یاد وي بالکل
جی اوس مهال کې مته چې پکار دی چې طالبان ته ضرورت دی چې دې کې سکارو کې دې کې چکم زمو بین الاقوامی سٹینڈرڈز دی اگے مطابق مته هغه خپل دغه سطح چې دی بلند کی او اوچته کی او هغه چې مته دې سره بدای کی دنیا ته په دوی باندې کوته شو ټول به موقع نه ملاویږي او څنګه دې اوس چې دا خزو تعلیم دی هغه اوی بنکړی دی یا یو محدود پیمانه باندې خزو ته تعلیم اجازه دی یا تو روزگار کی مسئلے دی خزو ته ګوره افغانستان کې یو پیر غټ تعداد کې داسې خزی دی چې هغوی یا کونډی دی یا په خاندان کې نارینه نشته او هغوی د روزګار او د رزق وسیله نشته په نارینه په شکل کې نو داسې خزو د مجبوری ده چې هغوی به کار کوي خامخا نور هغوی لپاره بل طریقه نشته نو که ته هغه باندې روزګار بند کړې نو تاسو خو مته هغوی ته تقریبا اسټیټ دونه سترانګ نه دی چې ریاست افغانستان دونه سترانګ نه دی دونه مضبوط نه دی دونه وسایل نه لري چې هغه ټول د پکور کې نه یو هغوی له مته چې دغه ورکوي که نه دي نو دې لپاره څه شیونه داسې شته چې هغه طالبان ته پکار دي چې هغوی په هغه شیونه کې خپل پالیسو کې امپروومنټ راولي او بغیر د اسلامي چې کوم حدود دي هغه ته پار تلو نه بغیر خو دا ممکن دی په اکثر ملکونو کې دا شته چې هغوی په مطلب ویسټرن آیډیالوجي چې کوم دي هغوی نه دي دغه کړی اټاپ کړی او په اسلامي شریعتی حدود کې دنه اوی چې ده خپل پالیسیز او خپل منصوبه بندی کوي نو ما په خیال کې طالبان ته هم دا پکاره چې باندې د غور وکړي
عبد الله جان صاحب څنګه تاسو په یو خپل خبرو کې هم یو خبره ته اشاره وکړه دا خو د غوی د کورنۍ یو داخلي معاملې چې څنګه غوی حکومتداري وغه کوي کومون ګورو په 1996 کال کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو سره کوم اړیکې وي او وسنی چې کوم اړیکې دي نو هغه په خوانه ډیر زیات ترنګلې دي لکه کلکېچنې دي هغه رنګ تناو پکې دي نو تاسو څنګه ګورئ چې اوس هغه کوم شفټ هغه کوم بدلون راغلی دی
ګورئ هغه وخت 1996 کې چې کله طالبانو حکومت جوړ شو په کابل کې نو درې ملکونو چې هغه حکومت ته تسلیم کړو هغه یو پاکستان او متحده عرب اماراتو او سعودی عربو او پاکستانو جی تیز ال کے پاکستان اس چکم دا حکومت جوړ شو د طالبانو موجوده پاکستان چې دے حکومت نه د تسلیم کړي او سپورې چام نه د تسلیم کړي او که تعلقات ډیر ملکونو چین شو روس شو پاکستان عمر سره تعلقات انډیفیک سفارتخانه کلاو کړي دا او لای
رسمی اعلان نه کړي
جی رسمی اعلان نه کړي اگزیکٹلی اچھا شروع کې دا پاکستان کله چې دا موجوده حکومت طالبان جوړ شو پاکستان ډیر ښه تعلقات او پاکستان غوښتل سپورټ هم هر لحاظ سره کول کې تاسو یا دي او آی سی وزارت خارجه یو اجلاس شو په اسلام آباد کې هر کې هغه په افغانستان باندې او چې افغانستان اکانومي افغانستان ته امداد هلته چې کوم مته مسایل دي هغه څنګه حل کېدی شي خصوصا هغه اهتمام چې دی هغه پاکستان کړو او بیا دا چې کوم دا د افکریت پسندی دا کیسه شروع شو او پاکستان چې دا کوم الزام لګی چې پاکستانی طالبان په دغه کې دي په افغانستان کې دي هغه په وجه پاکستان کې چې کوم دا څه واقعیات شو مثال په تور پرون چې دی زموږ د ډیپټي وزیر خارجه احسان ډار مو او دا ډی جی آی ایس پی آر هم دا خبر وکړه چې په شام کې په چینیانو چینی انجینئرز باندې چې کوم حمله شوې وه هغه ټول پلاننګ او اکزیکیوشن چې دی هغه افغانستان میں شوې دې الزاماتو او دې واقعاتو په رڼا کې د دې دو ملکونو ترمنځ دې وخت کې تعلقات خراب دي او په ډېر ښه داسې نه دي صورت حال نه دی نو هغه وخت او دا وخت کې غټ فرق دا دی چې دې ځل کې چونکې پورا افغانستان په طالبانو په کنټرول کې دی هغه وخت کې امشا مسعود چې دی څه حصو باندې تقریبا اوس ما د اگزیکټلی نه
شمالي ولایتونو چې کوم په هغه کې و بالکل وو
دوه یا درې ولایتونه داسې وو چې هغه د حاصل وکړل دي امشا مسعود په کنټرول کې نو بهرحال نو دا وجه ده چې د دوه ملکونو ترمنځ یو څو میاشتونه وایا چې دا تعلقات لږ دي دغه طرف ته خرابې طرف ته روان دي
عبدالله جان صاحب د دې اثرات کوم ګورو څنګه تاسو خبره وکړه چې تعلقات خراب دي خو بل خوا ګورو د وسلوالو بریدونه هم په خیبر پختونخوا کې بزنګړی توګه مانی کوم ګورو هغه هم زیات شوی دي نو په دې تناظر کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ګوري چې آیا د پدې لړکی د دوړو هیوادونو همکاري څومره ضروری ده؟
نه همکاري نه بغیر خو نه کیږي، خبرې ترې بکیږي، یو بل سره بکېنی، په میز باندې بکېنی، خبرې بکی او الګ مسائل حل کیږي، دینه بغیر خو نه کیږي. مته چې جنگ جګړې سره خو مسائل نه حل کیږي، مسائل خو به حل کیږي داسې چې دوی به یو بل سره تعاون بکی، همکاري بکی، مدد بکی، پیش کې یو بل خبره باوری، خامخا دا افغانستان چې کوم حکومت دی هغوی به هم څه خبرې وي، پاکستان ته پکار ده چې هغه اوري، پاکستان طرف نه بل څه ګیلې وي څه دغه به وي هغوی به اوري، او د دې څه کامن ګراؤنډ باندې به یو منځنۍ لاره به وستل غواړي که نه دي. نو خبره ترې خو ډېر ضروري دي چې اوشي، او یو بل مدد وکړي، یو بل همکاري وکړي، تعاون وکړي یو بل سره، او د دې مسلې حل وباسي.
د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې را سره ستر خبریال عبدالله جان صاحب ملمه دی. یو د مالو د دمی رستو به ورسره د قبایلي ضلعو د امنیت په اړه ورسره خبرې کوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د دمیر سو عبدالله جان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. عبدالله جان صاحب، د مینه مخکې تاسو خبره وکړله په ډیر مفصل توګه معنی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو، او بیا د سره چې کوم په هیواد کې کوم امنیتی صورتحال دی. که موږ د قبایلي ضلعو خبره کوو، په دې رستو کې که موږ ګورو په قبایلي ضلعو کې بریدونه، د وسلوالو بریدونه ډیر زیات شوي دي. دې فینومن ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره، قبایلي ضلعو کې دا چې کوم دوی په سیکټر ډسټرکټس کې سره یا په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی، نو دا یو ډېر نوی ایکسپیرینس دی، خصوصا د قبایلي ضلعو عوام د پاره. د قبایل چې کم دي، د خلک چې کم دي، هغوی سمو د مخکې پورې ټول عمر په یو آزاد قبایل په توګه هغه سونه آزادي وه. بهرحال هغه یو ځان ته یو ډسکشن دی، او بهرحال هغوی خپل یو نظام و اختیار لاندې به، حالانکه هغه ته موږ تور قانون وایو کنه، اختیار لاندې به هغوی ګرن پیرول. یو دم هغوی ته هغوی چې دی دغه شو انضمام وشو خیبر پختونخوا سره، یو سیټل ډسټرکټ په طور باندې پولیس هم لاړو، او د حکومتي نور ادارې محکمې چې دی هغوی اثر رسول هم هلته پیدا شو. نو دا یو نوی ایکسپیرینس دی هغه خلکو د پاره هم دی، اډمنسٹریشن د پاره چې کوم انتظامیه ده هغوی د پاره هم مته دا بټ یقینا دی کې به مزید وخت هم لګي چې دواړه یو بل باندې پوه شي، او مزاج او نظام په دو د پاره دا ضروری دی چې مطلب څه وخت به دا غواړي. دا مسلې مسائل به خامخا راځي یو موده پورې، هغه نه بغیر به دا نه کیږي. او بهرحال دا چې کوم هلته دې وخت مسائل دي، زما په خیال هغې وجه عمده کده یقینا دی کې حکومت طرف نه څه کمزوریانې کې شامل وي. مثال په طور حکومت وایي پیسې نشته، اډمنسٹریشن وایي وسایل نشته، موږ سره موږ پوره دغه سره صوبائی حکومت الزام لګوي په وفاقي حکومت باندې چې د نوی چې کوم ډسټرکټ دی قبایل هغوی لپاره چې کوم پیسې وعده شوی، هغوی پیسې نه دي وعدې مطابق نه دي ملاو شوی. او بهرحال هغه نه باوجود هم دا مسائل به راځي، او دې وخت چې کوم مسائل مو تختاري هغې وجه همدغه ده چې زما چې کوم خیال دی چې اډمنسٹریشن د خلکو مزاج باندې نه پوهېږي، یا بټ د پوهېدو کوشش کوي لګیا دی، تکه شان د هغه ځای خلک چې دي دې سیستم سره بلد نه دي. هغوی ټول ژوند یو درګونو کالونه یو مخصوص دغه کې حالات کې ژوند تیر کړی دی. یو دم هغوی باندې دا نوی سیستم رالو، دا دواړه بتا لیک آف انډرسټینډنګ چې دواړو طرف نه به کمیجن دې مسائل باندې به یقیناً به قابو اصولو کې به آسان کې آئی.
خو عبدالله جان صاحب، که موږ وګورو په 2013 کال کې چې کله انضمام وشو، دارې په جولای او په هغه میاشت کې بیا پنځه کاله تقریبا پوره شي، نو په دې پنځو کلونو کې چې کوم حکومتونه راغلل او لاړ، او که په صوبه کې موږ وګورو ما یو حکومت دی، نو آیا ستاسو څه ګڼئ چې د حکومت لخوا نه سید د خلکو خو رویو او هغه یو نظام لاندې خو ډېر کلونه وخت تیر کړ، خو یو نوی نظام پرې راغلی، خو د حکومت لخوا نه چې کوم ژمنې او کوم هغه شوي وي هغې ته څنګه ګوري؟ آیا هغه پوره نه شوي؟
نه، یقینا حکومت طرف نه دا شاید مدا چې سستروي پکې شته دي کې شک نشته. دا عمل چې دی دا دینه زیات د دې تیز کې دی شو، چې مته هغه بزر بشوي زیات پر اثر بوي افیکټیو بوي هغه د هیڅ شخص نشته. مثال په تور هغه زلو د پاره قبایلی زلو د پاره چې کوم مالی وسایل دي هغه پوره نه دي ورکړې شوی په وخت نه دي ورکړې شوی. نور داسې اقدامات دي چې هغه په کار دي چې په وخت باندې بشوي وي اوس چې کوم کیږي لګیا دي هغه بزر شوی هغه هیڅ نه دي شوی. خو دا به هم ذهن کې ساتای چې حکومتونو اقدامات همیشه د پاره سست وي سلو وي اغوی رفتار ډیر زیات تیز نه هغه ډیر زیات مراحل نه تیریږي. مونږ چې کوم خپل عام جبه کې وایو چې فایل چې یو کې بل نه بل چې بل نه بل دا پروسس چې دی دا حکومتي سیستم کې په انتظامی سیستم کې همیشه د پاره سلو وي او دا تیریدي شي. دا چې سپا پرتی دا یو کار اوس مثال په تور پاکستان حکومت سعودي عرب نه سرمایه کاری غواړي هغه د پاره ځان نه یو اداره جوړه شوه زر زر کارونه کیږي لګیا دي هغو ایران سعودي عرب والا رالل چین لاړل مته چې مونږ ښکاري چې کار تیزی سره روان دی که نه دي نو هغې ریزلټ به مونږ ته داسې ښکاري چې تیزی سره به راشي مخې ته. او قبایلی مسلې سره چې دی د قبایلی علاقو مسلې سره هغوی حکومت دی دومره تیزی سره کار نه دی کړی دا کیدی شي اوس هم کیدی شي.
دغه خبرې ته راځم عبدالله جان صاحب چې دا په کار څه ده دی حکومت ته ځکه چې په صبح کې وګورو دریم وار دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هلته جوړ شو په مرکز کې قسم بدل حکومت دی خو صوبائی حکومت سره پکار دی چې د دې خلکو څنګه تاسو ډیر مفصل او ډیر تفصیل سره دې خبره وکړه پکار څه دی بیا
مده ګوره ټولو نه غټه مسله ده چې روزګار کنه چې پہلا دغه چې یو کس تک هغه څه ته تکي کړي نو هغه په هیڅ مسله پر نه دی هغه سار بوزي کو کور نه بکار ته زی ماخام برازي خپل خاندان سره بچو سره بچون تیریږي عام طور باندې چې مونږ ګورو په سوسایټو کې معاشرو کې انسانان تک شان د ژوند تیری روزګار یقینا امن و امان سیکیورٹی هغه د پاره وسایل پکا دي روزګار د پاره بته اوس تاسو خبر یې کنه الته ټول نه غټ روزګار څه دي دا چې مونږ ورته سمګلینګ وایي
بالکل
وو په عام جواب کې کنه مجارټي خلک هم به روزګار یا د افغان
غیر قانوني چې کوم کارونه دي هغه ته ذاته مخه کوي
چې عام دغه څه مو په قانون په جواب بږي هغه ته غیر قانوني دي
بالکل
ٹھیک شو کنه دا دا عمر ورکوټ ورکو ماشومان مته هغه کې انوالو دي هغه هغه بارډر نه دیکھ پر سامان روڑی ہو مت داسی دا روزگار پکا دے ہلتا سے کارخانے جوڑی سی سدا سے منصوبے شروع کری سی چاہ زوانان تھا الکان تھا جنکو تھا روزگار ملاؤ سی پہ ہلتا تعلیمی ادارے پکار دے شتے حکم میری بارل پکار دے چلتا تعلیمی ادارے قائم سی چے راتلون کے چکم نسل دے آغا تعلیم حاصل کی اور زان یا سکلز ووکیشنل سینٹرز کھلاؤ سی چاہوئی سے مہارت حاصل کی سوک با ترکان جوشی سوک با مکینک جوشی دا گارڈو سوک با بل کار زکی سوک با نچے جوڑی مطلب مختلف قسم سکلز با ہوئی حاصل کی او با جون کے بعد دا رزق گٹاولو آگوئی تو با وسیلہ جوشی نو امن و امان دا پارا مطلب دا چکم فورس دے آگوئی تا پراپر ٹریننگ دیر ضروری دے وادا چکم خاصدار فورسو آگئی کنورٹ کر دے پولیس تا سب دیکھو نم پولیس دا غتلی دے نفری او بارال ٹریننگ دیر ضروری دے آگوئی دا پر آگئی مخصوص جغرافیا دا آگئی علاقو آگئی غریض علاقہ دا پشاور ویلی چی دے دا یو وادی دا ویلی دا آگئی مطلب میدانی علاقہ دا آگئی غریض علاقہ دا آلتا زان لا مخصوص قسم معاشرت دے مخصوص ثقافت دے آلتا مخصوص اقدار دے دا خلقو نو آگا مطابق آگا خلق سنسٹائز کول آگا آگا معاشرے چکم جن تیرولو طریقے سی اور سیکیورٹی پا دغا سی مدھے چے آگوی تا وسائل ور کول تا تدیش کمی دا نو دا خود دیر بیسک شیو ندی مدھے چے تک کشان تے معاشرے ترقی تے جی دا خود نون شیو ندی
عبداللہ جان صاحب دا پروگرام دا پائشی بھی ہم دی پا خیر کی تاسو زمنگا ہم مشریع سا پیغام با تاسو ورکول غواڑی
یو جنرلس پا حیثیت
یاد بلکل آو جی
یاد جی جنرلزم کو نوم دا ماتے مونگ با چکل نوے نوے جنرلزم دا کو نو مشرانو بلا تاوے چا جنرلس چیدے آغا یو ازم باندن یقین نه لري هغه واحد ازم چې هغه جرنالیزم نو دې مطلب دا دی چې زمو هیڅ گروپ سره هیڅ پارټي سره هیڅ ګوند سره څه تعلق نشته. زه یو بالکل خپل سوچ بغیر متوازن بساتم هر چاله په موقع ورکوم چې هغه هغه چې کوم خبره ده زه خپل اخبار دی یا ټی وی دی یا هر څه ادارې لپاره زه کار کوم چې هغه له اهمیت ورکړم هغه له ټایم موقع ورکړم سپیس ورکړم هغه لا یو مته بالکل یو ان بایس طریقے سره
به طرف
جرنلزم پکار دي چې څنګه شانته ټول وکړي.
عبد الله جان صاحب ډیر زړه مننه تاسو زموږ سره وخت وستلو د خپل د ژوند او د کار خاطرې مو را سره شریکې کړې. ډیر زړه مننه تاسو نه.
ډیر مننه صاحب تشکر.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې د ستر خبريال عبد الله جان صاحب خبري واوریدې. په همدې ځای مشال مرکه رانغاړو. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاس ته اجازه ورکړي. په لوی الله مو سپارم.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.